سلور بجیش و احمد شیبریم در زدی را رو دادی سر پخ پروانه که ستاس و کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. تمده چه سبا پا دوحه که دا افغان سولی پر اجنده خبری پیل شی. خونن یو روز مخ که تردی خبرو دا افغانستان پا شلو ولایتون که جگریش دیویدی. براندی بده دی جزیات در کلو خوسم دستی خبرونه لحمد تکل چخور.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل یو شمېر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپي شو خو د درملنې لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلي او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالۍ ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکش ایرلاین د 2000 کال د مارچ په 28 نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او 106 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنحه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څېړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولي دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوه نویشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یوه وینا کې وویل د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري ځکه دا هیوادونه د په وینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړ چې هیواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,000 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اوربند.
په خوست کې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې پر اوربند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پورې ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته خو ستونزې شته.
سخر می وایي، خواښې می وایي، دا میړه مې په خپل وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
دا سړی او ورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې تاسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلی دی او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبري هم د چهارشنبې په ورځ وکړي او نن به دوی پر اجنډا خبري وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
ښاغلی امانوی دغه عملیات په هغو ولایتونو کې شوي چې د وسلوال لخوا پکې ډیر ګواښونه وه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې شوي عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداوی رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې 13 په د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې محال کوي چې ټاکل شوی سبا شنبې په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لومړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول هڅه ده چې هر اړخیز اوربند ټینګ شي. دا څرګندونه داسې محال دي چې اوس دوړو خاوي یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې لخکیل خو غوړي چې ژر تر ژر روان حالت د پېټکه کې خودل شي او عام وجنه ودرول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیری په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونې ته شرخلې. ستاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبرې هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ، سړی که بې طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپله باندې دا اوس وویلئ چې د طالبانو ویاند وویل چې موږ تیره شپه د افغانستان وسلوال ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سر ته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسلط، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمې شي او دغه کمې شي. نو هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چېرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چېرې د سولې ته رسېدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چېرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانی کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چې هلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې ګوره دلته یوه خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا د دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هېواد یو بل هېواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نور هم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کېدې نه باور دې رامنځته کړي، سولې ته دې زمینه برابره کړي، شرایط دې آماده کړي او هغه شرایط اوربند دي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نه شي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې له ازادي راډیو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې آیا د سولې په خبرو کې که سم تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطعا ګوره لومړی خبره خو دا ده تاسو د امریکایانو خبره وکړه، لومړی خو امریکایانو غلط کړه دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت، د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتماً باید پکې شریک وي. دا غونډې باید درې جانبه وي، نه دوه جانبه، د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې. په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کېږي دا که طالبان منکریږي د دې نام دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړې او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي. طالبان یې مونږ نه دی کړی، نو مانا دا ده چې نورې ډلې شته. نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلومې شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانېږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي. نو مانا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص. که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي، که نه وي نو هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیری، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت دې د شپږو ولسوالیو د لویې لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملي ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسېدونکو وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
په لوی لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې به هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي، په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځله پخوا هم عملیات شوي وو، خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. دار دي امدخیلو د اریو بولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې، د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې دغه ژمنې په درست ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی د پلان سره سم. د دې نه مخکې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثره دي، په هغې کې هم بیزونو جوړول پروګرام دی او په هغې کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکزي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېل کټګورۍ سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کړي، ځکه یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار و درول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني و، خو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ د شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دي.
بختا جان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولست ستړي کوونکې غنی او زیاتوي ک اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کله اړخونه څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. ک اوربان ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږ تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تیرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تیر تاریخ موږ ته د سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی سا کېناسته لومړی هغه خلک سولې مرکزیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي هغه خپل خوږ غلدلی شي، دا ډول خوږ وي. خو دوی بیا کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړی هم اوګرا اوګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول موږ صادق او محصل خلک وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکزي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفې سرمتۍ ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټول افغانانو ته ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند موږ په دې باندې ټینګار کوو چې د خپل اجنډا هغه لومړی بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالډ ټرمپ پرون مازدیګر یوه ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېلې دي چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 1 کار پیل کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي یې کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15 مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلوالي بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15 ماده عملی نکړي شایي کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې له غړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15 مادې په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالډ ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 1 نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
مالا د دې راز په خدامونو ده چې موږ په بایټګس کې واره به خترین کا او تل دې راز چې موږ سره موږ یو څوک واره از موږ سره کاری وکړي مالادي عمره. السلام علیکم. زده پرات خزان وم ا دجانم دا دلته دا مرسته وکړي دا یا چاله دي په کوروبن سرشي دا څه سامان او لا تمن دی و څلور کاټ ورکی دا خوړ غریب ما په خدای قسم دي چې په پینځه کې د سامان دوه تور کوي اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبا زر پرې خوله بس سامان باندې ودل دي دا دی و څلور کاټ ورکی دا څه سره پټکړې دي انا وروره د کی غریب کیسه کلا ولاتي یا نه صدقه خیرا صدقه دی چې په دې مرسته خو ټول ملوانه دې یاره دا کومه شي. بس سلام علیکم ما ته غم اتمن فوس
محمد قدیم پښتنی ما هلمند ولایت ته مرجی ولسوالۍ نه پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشحالي یو. خپله دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان.
الحمدلله بیان د بادغیس ولایت د څېړونکو اصلي پلان په اړه چې ویروي صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت څنګه درخواست کوي خواهش مې ده دا د بادغیس د وزارت څو یا تر ګرځېنې پر دا سړک ډېر اندازې خو څو یو اندازې خامد دا د ترانسپورټ کړی ډېر د چرغواخ د ټول سړک خامد یو اندازې کړی او بل هم چې دا ټول له ګرام دا کړی او ګرین څنګه اندازې خو مالدون د خپل اقتصاد خراب هم نه دا کړی او اوس خو نه کړی د سړک تر ډېر په خوې دي ډېر ارزانه شوی دي او د خلکو اقتصاد دی ورنه خوړلې ده څنګه کړی ده نو په دغه خو باید د سر وګرځي نو زما د درخواست د ترانسپورټ څخه چې دا رسیدي تر څه دې کې او بیا ورته سلام کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیګ باش لوبو کې اډلیډ سټرایکر 120 منډې وکړې. دې هدف ته میلبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدله. د میلبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په 120 توپونو 120 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او 116 مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع پکې وو ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا ساتي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالانی او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له سوندو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې کوم شزه د کورنی زور زیاتی له عمله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالی او کلی. دغه میرمن شاوخوا 25 کال عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي او ته پې داسې ظلم او زیاتی کوې. اسخر می وایي خواخې می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نتیری بیخی زنو رقیت شوی ما.
یاد میرمن دری ماشومان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی. خو ده هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلی دلی. چو زل تری ده پلار کور تطللی خو بیر تایی پا جرگو او زمانت بولی. کل چی کور ترسیدلی بیاد وحلو او تکولو سرا مخامخ شوی ده. ده ده پا خبره نور ده خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خوچی راغلیم یو رزی را دشلو رزو بزوی سار کلیو. یو زل آغا راغلیم بی چی دری می دوم مشم دیجوش لبیران بی سار کن. بی زنده لس کرت نبم زمانی رشیوی چی. اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شي او چې بې تخلاصون نکی یو دغه نکی څه رقم چې زما د بدلی عمر دی جامعې چپلې یخ بشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاتی همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي. خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
بلاغي په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونه ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کیږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغه ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوېستئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کیږي خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ لپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست دا منکور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بشمیره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، الکترین چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتن کړی دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې دروازو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د وی اوسیدونکو ستونزې در رو چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستر مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته یې را سرمالسی.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې لکه بلې د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوي. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملکه ولو په برخه کې پاتې راغلی وو، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا بل غټه ډېره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ته وویل چې تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې لقوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساول ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره غټه ستونزه ده. په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمون جواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو گل فابریکا چه ست کال تاسو شایده چه من آن در سنتی فابریکیم و تاله در بودوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساطین اداره هم دادی، آخری قوت چشپت بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه و مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سکو؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل د سیار دزګا یک دو یو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری والته ارقام دنيسي د 15 غازات چکم دي عبارت از اوزون دي کاربن مونوکساید دي سلفر ډای اکساید دي نایتروجن ډای اکساید دي او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دي دا دزګا مونږ ته یکړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو وګوري
د همدغه معلومات پر بنسټ مانی چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی او کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون